السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی ولستان ایگزام تاسو ازادي رادیو ته غوښتل روانه یو ساعت پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه د یم نیمایي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري په خبرونو کې اوري چې ولسی جرګې ته د کاندیدو زیرانو د پروګرامونو د تشریکولو په لړ کې نن یک شنبه د لوړو زده کړو مهاجرینو بیا رسنیدونکو چارو سوداګرۍ او اقتصاد کاندیدو زیرانو خپلې طرحې او برنامې وړاندې کړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې مریض لپاره پولیس اف ام په نوم رادیو په شپږ نوي اشاره 15 چپو باندې خبرونه پیل کړې په دې اړه هم درته راپور لرو او دا به هم وری چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن نوي ډیلی ته ورسید خو تر هرڅه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي
د خبرونو سرچکی څلور کاندید وزیرانو نن ولسیرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل د افغانستان د ولسیرګې غړي وای د دوی کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت لغوه کېدو اسناد ورسېدل دي او په کابل کې د لمړي ځل لپاره د پولیسو یې راډیو خپل فعالیتونه اپیل کړل د خبرونو تفصیل څلورو کاندید وزیرانو نن ولسیرګې تخپل پروګرامونه تشریح کړل په دې کسانو کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطره افغان د اقتصاد وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحمان اوغلی د کډوالو چارو وزارت لپاره کاندید سید حسین عالمی بلخی او د سوداګری وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحیمی شامل دي کاندید وزیرانو د خپل پروګرامونو د تشریح کول پر مهال د وکیلانو سره ژمنه وکړه چې په اړوند وزارتونو کې به له فساد سره د مبارزې د اصلاحاتو پر رامنځته راوستو او د موجوده ستونزو د هواري په برخه کې به جدي هڅې وکړي تیر ورځ هم د مالی او د اوبو انرژي کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل خو د افغانستان بانک لپاره کاندید رئیس خلیل صدیق ته د دوګونی تابعیت لامل د خبرو کولو وخت ورنکړل سو د افغانستان د ولسیرګې غړي وایي د دوی کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت ته لغوه کېدو اسناد ورسېدل دي د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر زازی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسیرګې ګډه کمیټه نن تر غرمې ورسته د نو رسیدلو اسنادو په اړه څېړنه کوي شاغلې زازی وایي چې د یادو کاندید وزیرانو په اړه به د اسنادو تر څېړلو ورسته تصمیم ونیول سي
اسناد راغلی دي لکن مونږ لا تر اوسه ناس نه یو نن غرمې نه ورسته مونږ مشارکه کمیټه لرو کچیرته اسناد ما مخ کول کچیرته د دې اسناد مونږ ته قناعت راکو هدا عقل ټولی ولې سجرګې ته قناعت ورکو او د افغانستان ټول خلکو ته قناعت ورکولای شو نو بیا خوخه خبر ده چې یو سړی دویم تابعیت فریدی او افغان کیږي بیرته راځي مونږ او تاسو ته خدمت وکي بیا به مونږ مو سره خدمت آماده شو
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره کاندید صلاح الدین ربانی د بریتانیا او د کورنۍ چارو وزارت لپاره کاندید نورالحق کلمی او کار او ټولنیز چارو وزارت لپاره کاندید وزیر سعادت ندری د هالند له تابعیتونو څخه تیر شول چارواکي وایي چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې به چاودنی یو پولیس او دوه ملکی وګړي ټپیان کړی دي د کندهار د سرپرست ولی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ټول چې چاودن نن غرمه شاوخوا 12 بجې د پنجوي ولسوالۍ په بازار کې د یو موټر سایکل په وسیله چې چاودن کې مواد پکې ځای پر ځای شوی و سوي ده تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د په داسې حال کې چې نن د کابل شهر د قصبې په سیمه کې په انتحاري حمله کې دوه ملکی وګړي ټپیان شول د کابل د حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی او په کابل کې د لمړي ځل لپاره د پولیسو یوې رادیو خپل فعالیتونه پیل کړل د دې وزارت چارواکي وایي د پولیسو په نوم رادیو به په شپږ نوي اشاره 15 صفو خبرونه ولري چې هدف یې د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کول دي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګي د یادې رادیو سټیشن د موثریت په اړه داسې وویل
رادیو پولیس مرجع خوبی خواهد بود برای مردم و هم
دی وای د پولیس رادیو به د خلکو په وړاندې د پولیسو د مسؤلیتونو څخه د خبرېدو او همدارنګه د پولیس سره د خلکو د متقابل همکاري کول په برخه کې یو ښه مرجع وي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یاد رادیو د محل په کابل او گاونډي ولایتونو کې نشرات لري چې په راتلونکي کې به نور ولایتونو ته هم نشرات پراخسي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل درې ورځنی سفر لپاره د هندستان نوې ډیلی ته رسیدلې دي ټاکل شوی ده چې اوباما به د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي سره نن وویني او د مهاتما ګاندي د یاد پر صلیب د ګلانو ګډې کښېږدي اوباما به سبا د سې شنبه په ورځ د هندستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت جوړېدونکي رسمي گذشت کې افتخاري میلمه وي په 1950 کال کې چې د هندستان دیموکراتیک اساسي قانون نافذ شو دا ورځ له هغه راهیسې منځل کېږي اوباما به لومړی امریکایي ولسمشر وی چې د هندستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت په رسمي گذشت کې ګډون کوي. اوباما هندستان ته خپل سفر لنډوي ترڅو سعودي عربستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له نوي پاچا سلمان سره وویني. ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن نایجیریا ته د اسلامي سختدریځو ډلو په اړه د خبرو لپاره ولاړ سي. کیری به د نایجیریا د چارواکو سره د بوکو حرام سختدریځي ډلې په اړه خبرې کوي. د بوکو حرام غړي له څو کلونو راهیسې په نایجیریا کې په تروریستي عملیاتو بوخت دي او په دې وروستیو کې خپل عملیات ګاونډي هیوادونو ته غځولې دي. ټاکل شوی ده د فروری د میاشتې په 14مه په نایجیریا کې ولسمشریزی ټاکنې ترسره سي او له دې انتخاباتو مخکې نایجیریا ته د کیری سفر دا څرګندوي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د ټولې سیمې لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده. نایجیریا ته د کیری له سفر مخکې ځایي سرچینو ویلي چې د بوکو حرام مشکوکو سخت دریځو د نایجیریا په لوی شمال ختیځ ښار مایدوګوري کې نن سهار وختي حمله کړې دي. د امریکا حکومت عموما نورو هیوادونو ته د لوړې کچې د انتخاباتو پر مهال خپل لوړ پوړي ډیپلوماټان نه لیږي. د لیبیا په بنغازي کې ځای وسلوالې ډلې د دې ډلې د مشر چې د امریکا په کنسلګری په حمله تورن وو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا پر کنسلګری په حمله کې د امریکا سفیر او څلور نور امریکایي وګړي وژل شوي وو. انصار الشریعه پروند ویلي چې مشر محمد الزهاوي د بنغازي هوایي ډګر ته نږدې په نښتو کې وژل شوی دی. دې ډلې دا نه دی ویلي چې الزهاوي څه وخت وژل شوی دی. د الزهاوي د مړینې اوازې د 13 اکتوبر د میاشتې راهیسې په چې په بنغازي کې د حکومت پلو ځواکونه او اسلامي سختدریځو ترمنځ نشته روانې وي خبرې سوي وي. خو انصار الشریعه د دې ډلې د مشر د مړینې راپورونه ردول. امریکا باور لري چې انصار الشریعه ډله په 2012 کال کې د سپتمبر په 11مه په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګری د حملې مسؤوله ده. په دې حمله کې د امریکا سفیر کریس سټیفن هم وژل شوی و. انصار الشریعه د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل شوی ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د هغې ویډیو چې پکښې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د غړیو لخوا د یو جاپاني یرغمل سوي کس سر پرې سوی دی د حقیقت امکان ډیر دی. د جاپان له تلویزیون NHK سره د خبرو پر مهال آبی وویل کله چې د هارونا هوکاوا د وژلو د ادعا ویډیو ولیده له روحي سربې سره مخامخ سو. په یو بل ویډیو کې یو بل د کینجی ګوتو په نامه یو یرغمل سوی کس ښکاره سوی دی چې په لاس کې یې د ویډیو په وینا د یوکاوا د مړي عکس نیولې دي. ابي ویل د تروریزم داسې کارونه زیاتای دي او د منلو وړ نه دي. دا په د ویل چې دا پر ما بل هیڅ نه کوي بیل غوسې کولو. د اسلامي دولت سختدریځي ډلې د جنوري په 6مه ګواښ کړی و چې د جاپان د حکومت 200 میلیونه ډالر د سختدریځي ډلې ته ور نه کړي یوکاوا او ګوتو به ووژني. په ویډیو کې د اسلامي دولت سختدریځي ډلې د ګوتو د راخوشي کولو په بدل کې خپل غوښتنه بدل کړه او ویل چې د ګوتو په بدل کې په اردن کې نیول شوی د القاعده غړي عراقي ځانوژونکي بریدګر ساجدا رشوایی دی راخوشي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې د یوکاوا وژنه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو .org. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې د یکشنبه پر ورځ څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه بیان کړل.
د محصلین لپاره تحصیلي بورسونه او د علمی فرصتونو زیاتوالی
در زودترین فرصت ممکن جهت گفتگو برای حل این مشکل به پاکستان خواهم رفت.
د لوړ زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطر افغان او د مهاجرینو رسنیدونکو چارو وزارت لپاره کاندید عالمی بلخی خبري مو اوریدلې. دا به همري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وي په هیواد کې د لومړي ځل لپاره پولیس اف ام رادیو په خبرونه پیل کړي.
رادیوی پلیس همچنان مرجع خوبی خواهد بود برای مردم و همچنان برای نیروهای پلیس برای آگاه شدن از وظایف و مسئولیت‌های پلیس.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن نوی ډیلی ته ورسید. په دې اړه درته ریپورت خبرو. په دویمه نیمایي کې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهیروي. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې د یک شنبه پورې څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه بیان کړل. د لوړو زده کړو، مهاجرینو او بیا رستنیدونکو، سوداګرۍ او اقتصاد کاندید وزیرانو نن خپل طرحې وړاندې کړې. دوی د ولسی جرګې غړو ته ویل که د باور رای ترلاسه کړي په اړوندو وزارتونو کې به خپل کارونه په اساسي ډول پر مخ یوسي او د فساد مخه به ونیسي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
کډوالو چارو، سوداګرۍ او صنایعو، اقتصاد او لوړو زده کړو وزارت ته کاندید وزیران وایي د بریالیتوب په صورت کې به په اړوندو وزارتونو کې اساسي بدلونونه راولي. مهاجرینو چارو وزارت ته کاندید وزیر علمی بلخي ولسی جرګې ته وویل که د باور رای ترلاسه کړه پاکستان او ایران ته به سفر نه وکړي او د افغان مهاجرو ستونزې به له نږدې وګوري او دایمي حل لارې به ورته ولټوي.
در صورت که مورد اعتماد شما قرار بگیرد
که تاسی را بندی باور وکړ، د اعتماد رای مو را کړه، ممکن په کم وخت کې پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یاد هیواد ته سفر وکړم، څو د ستونزو ته د حل لار ولټوم.
هغه زیاته کړه دا مهال نږدې 15 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیری یې په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په سختۍ سره د ژوند شپې ورځې تیروي. اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی وویل د دې وزارت له تاسیسه تر ننه یاد وزارت سره سیاسي برخورد شوی. هغه زیاته کړه که بریالی شي په یاد وزارت کې به ضرورتونه مشخص کړي، اړین بشري ظرفیتونه به ورته پیدا کوي او د پیاوړتیا لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. بلخوا لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاطرې افغان د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د افغانستان د پوهنتونونو تعلیمي نصاب په نړیوالو معیارونو برابروي.
د محصلین لپاره د تحصیلي بورسونو او د علمي فرصتونو زیاتوالی، د مالي او بشري امکاناتو پر بنسټ د نوي پانځیو جوړول، د لوړو زده کړو د ودانۍ د جوړونې او بیا رغونې د پروګرام پراختیا، د محصلینو په تېره بیا د انجونو لپاره د لیلیو جوړول، د نوي کتابتونونو او لابراتوارونو جوړول او بیا رغول.
سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته کاندید سردار محمد رحیمی د ولسی جرګې غړیو ته وویل افغانستان د سوداګرۍ له پلوه په سیمه کې مناسب جغرافیایي موقعیت لري چې باید ورنه استفاده وشي. هغه زیاته کړه که ولسی جرګې د اعتماد رایه ورکړه، د غیر سالمې سوداګرۍ یا قاچاق مخنیوی به وکړي او سالمه سوداګرۍ به پیاوړې کوي. د دې پروګرامونو له تشریح کولو وروسته یو شمېر وکیلانو انتقاد وکړ او ویل چې د دې وزارتونو ستونزې دومره زیاتې دي چې په کم وخت کې د حل امکان نه تر سترګو کیږي. له دې وړاندې نهو نورو کاندید وزیرانو هم ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ټاکل شوي د را روانې اونۍ په وروستیو کې ورته ولسی جرګه د رایې ورکونې بهیر پیل کړي. ولسی جرګې او کاندید وزیران او د افغانستان بانک لپاره کاندید له دې وړاندې د دې لپاره رد کړي چې دوه ګونی تابعیت لري، خو ویل کېږي چې اوس د بهرنیو او کورنیو چارو او دغه راز د کار ټولنیزو چارو وزارتونو لپاره کاندید وزیران خپل دوه ګونی تابعیت لغوه کړي او ولسی جرګې ته یې اسناد لیږلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې د یک شنبه پر څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه بیان کړل. په دغو کاندید وزیرانو کې د لوړو زده کړو لپاره کاندید وزیرې خاطرې افغان، د مهاجرینو ستنیدونکو چارو لپاره کاندید عالمی بلخی، د سوداګرۍ لپاره کاندید سردار رحیمی او د اقتصاد لپاره کاندید ښاغلی سردار رحمان اوغلی خپلې طرحې وړاندې کړلې. زموږ خبریال محمد ابراهیم صافی همدا اوس د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه د هغو مظاهرچیانو او راټول شوي خلکو ترمنځ دي چې دوی د کابینې د په اړه باندې د ولسی جرګې د ژر تر ژره پریکړې غوښتنه کوي. ښاغلی صافی، که زما غږ اورې مهرباني وکړه، دغلته څومره خلک راټول شوي او په کوم هدف باندې دغه شعارونه ورکوي؟
سلام سلام جیسے تاچیو درنو اوریدون کو تھا نن تو کابل کی دولت سے جرگی دا مخت پالا سگونا تنا راتول شوی دی پالاو کی دا دوی لا دولت څخه غواړي چې باید کابینه ژر تر ژره اعلان شي. په هغه کسانو کې د علما او شورا د مدني ټولنې غړي او د معلولین او معیوبین او د پوهنتونونو استادان او محصلین شامل دي. دوی وایي باید ژر تر ژره دغه کابینه اعلان شي او کسان چې معرفي شوي دي یا ورته رایه ورکول شي. دوه تابعته څوک چې دوه تابعته تابعته هغه لري هغوی ته باید رایه ورنکول شي، د کار خلک باید وګمارل شي. دوی دا هم وایي که چیرې د دوی غږ وانه اورېدل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته په ټول افغانستان کې په ولایتونو کې به ادامه ورکړي.
څوک دي دغه کسانو کې؟ ځوانان ډېر دي، ښځې او نجونې هم لیدل کېږي. او څوک دي، څوک څوک راټول شوي دي؟ آیا دوی څه هدف لري چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي له دغې ځای نه که څنګه؟
دوی خو لا تر اوسه پورې دلته ولاړ دي او شعارونه ورکوي، څو کسان یې دننه جرګې ته تللي دي. دوی وایي که چېرې زموږ غوښتنو ته ځواب مثبت ځواب را نه کول شي، موږ به خپلو مظاهرو ته په نورو ولایتو کښې هم ادامه ورکړو. د دې یوه غوښتنه دا ده، وایي دوه ورځې وروسته د وکیلانو رخصتیانې دي، نو که چېرې کابینه اوس اعلان نه شي نو بیا به موږ درې میاشتې به بیا موږ بې سرنوشته پاتې یو.
بله، د ازادي راډیو خبریال محمد ابراهیم صفای کور ودان. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د ولسی جرګې ملي شورا مخې ته یو شمېر افغانان راټول شوي دي او غوښتنه کوي چې د کاندید وزیرانو په اړه باندې باید ولسي جرګه ژر تر ژره پرېکړه وکړي. دوی وایي چې دوه تابعیته کاندیدان ورته د منلو وړ نه دي، باید حکومت هم نوي کسان د دوی پر ځای معرفي کړي. په راپور کې مو ولیدل چې ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو په تشریح کې نن د لوړو زده کړو، مهاجرینو او بیرسنیدونکو، سوداګرۍ او اقتصاد لپاره کاندید وزیرانو خپلې طرحې او برنامې وړاندې کړې. د لوړو زده کړو لپاره کاندید خاطرې افغان په خپلو خبرو کې ویل چې دا به په کانکور کې د سیاسي مداخلې او بې ځایه مداخلې دروي او هڅه به وشي چې د نجونو لپاره په ډېرو برخو کې کار وشي او همداراز د لوړو زده کړو لپاره افغانان بهر ته واستول شي. د مهاجرینو او بیرسنیدونکو لپاره کاندید وزیر هم ژمنه وکړل چې په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغانانو ستونزې حل کړي. د سوداګرۍ لپاره هم کاندید وزیر ژمنې وکړلې چې دوی به جامع طرحې ولري. د اقتصاد لپاره کاندید وزیر وویل تر هغو چې د اقتصاد له وزارت لاندې کومې پروژې او مخکې له دې چې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، که چیرته د اقتصاد وزارت موافقه نه وي ورسره، دوی به اجازه ورنه کړي چې هغه پروژې عملي شي. همدا اوس د سیاسي چارو کارپو عبدالسمر سیرت له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې ده. ښاغلی سیرت، ستړي مشي، بخیر راغلی. ښاغلی سیرت، نن په ولسي جرګه کې څلورو کاندید وزیرانو خپلې طرحې وړاندې کړې. له دې سره ټول ټال دیارلسو کاندید وزیرانو تر اوسه پورې خپلې طرحې وړاندې کړې او یو هم د ملي امنیت لوی رئیس هم خپلې طرحې وړاندې کړې دي. جمن، په دغو څوارلسو کسانو کې ستاسو په نظر د دوی طرحې پورې د دوی طرحې څومره جامع وې او څومره به د ولسي جرګې د استازیو قناعت حاصل کړي؟
مننه. وګورئ تاسو، دلته بیا وزیرانو چې خپله کمې طرحې او پلانونه راتلونکي کاري پلانونه وړاندې کړل د افغانستان ولسي جرګې ته، تقریبا تر ډېره بریده پورې مسلکي ول. د کارونو ارزونه او د کارونو وړاندیز یې ډېر ښه و او راتلونکي د افغانستان هم انشاءالله زه د ماغې نظره زه ورته خوشبین یم چې خپلو چارو کې که چېرته دا خلک وفادار پاتې شي واقعا دغه کاري پلانونه خپل تطبیق کې انشاءالله ګټه به د افغانستان ټول ولس کوي. او د پارلمان د رایې په رابطه باندې دا چې ولسي جرګه وبخي، ولسي جرګه که چېرته رایه ورکوي بغیر د هر څه له واقع نه او مسلکي کارکوونکو ته رایه ورکوي، نو کوم ستونزې او مشکلات چې د دوه تابعیته وزیرانو په رابطه باندې ولسي جرګې لرل هغه د منځه ووتل، هغه خلک نشته دي اوس. نو که چېرته مسلکي کارونه او پلان ته رایه ورکوي، خو دغه وزیران واقعا مسلکی خلق دی او قابل دی چې باید افغانستان پر راتلونکي کابینه کې وزیرانو وسی.
ښاغلی سیرت، پلانونه خوب تیرو کاندید وزیرانو هم ډیر جامع پلانونه وړاندې کړي او په ولسی جرګه کې، ولې تر ډیره پورې هغوی کامیاب نه شول ستاسو په نظر؟ د دې ترڅنګ چې دوی پلانونه لري، نور څه په کار دي چې دغه خپلې برنامې سمې عملي کړی شي په راتلونکي کې؟
ملی وحدت حکومت تر نامه لاندې دلته دوه ډلې دي، یو اتمان هر ډله کار کوي چې یو د بل د وزیر په رابطه باندې ستونزې مشکلات را پیدا کېدی او بېله موضوع ده. مګر د دوی د کارونو د ښه تطبیق لپاره یوازینۍ لاره همدغه ده چې څنګه د خپل پلانونه د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د افغانستان ولس ته وړاندې کړل. په خپل ځان او په ټوله خپله مربوطه اداره باندې د قانون د تطبیق لپاره باید کار وکړي او بغیر د قانون د تطبیق نه تر اوسه پورې موږ په دیارلس یا څوارلس تیرو کلونو کې د قانون د عدم تطبیق د وجې رنځېږي د افغانستان د ولس بېچاره ولس. یوازینۍ لاره د تطبیق د قانون ده چې باید دوی په راتلونکي کې خپل چارې کې واقعا خپل پلانونه تطبیق کړي او د قانون
دوه ورستۍ پوښتنې. یو دا چې دوه تابعیته یا دوه ګونی تابعیت په څومره وخت کې کیدای شي لرې شي د دې لپاره چې د کورنۍ چارو، د مهاجرۍ، د کار او ټولنیزو چارو او همدارز بهرنیو چارو وزارتونو لپاره ویل کېږي چې کاندید وزیرانو خپل تابعیتونه پرېښي دي، تر کومه حده پورې ستاسو په نظر دا خبره رښتیا ده؟ ځکه چې په نړیوالو اصولو کې خو د تابعیت پرېښودل هماغومره پروسې باید تی کړي چې په هماغه جریان کې چې تابعیت اخیستل کېږي تر هماغه وخته پورې دوی هم ځنډیږي، یعنې تابعیتونه په ځنډ سره کېدای شي لغوه شي. ستاسو په نظر دغه کار تر کومه حده پورې رښتیا دی؟
زه فکر کوم لکه په نور دنیا کې لکه څنګه چې طبیعت اخیستلو کې څومره یو اوږدمهاله پروسه طی کېږي، همدغه شی په ګټه پرېښودو کې یو اوږدمهاله پروسه طی کېږي. مګر دغلته صرف که دغه وزیران واقعا د خاورې او د ولس ته ژمن وي، هغه د دوی ژبه چې هغه زه خپل طبیعت پرېږدمه یا مې پرېخېره، او هغه مربوطه وزارت خارجه دي مربوطه هېواد نه چې دوی طبیعت لري، د هغوی نه اطمینان حاصل کړي. زه فکر کوم په حقوقي لحاظ باندې دغه شی دغه کار کفایت وکړي دې لپاره، مګر په دومره زر شکل باندې طبیعت پرېښودل دا ناشونی ده. فکر نه کوم که دومره زر طبیعت پرېښودل چې دا ځانته کار او پروسه لري، نو باید ولسي جرګه او هغه مربوطه کمیشن دغه چارې ښه وڅېړي تر څو پورې واقعا یقیني شي چې دوی خپل طبیعت پرېښودل.
مننه. فقط په لنډه توګه کراته وایي، د ولسي جرګې د څو ورځو د هرکلی نه د دوی د ریاکشن نه څه ښکاره کېږي؟ دوی څه رقم هرکلی کوي کاندید وزیرانو ته؟ د دوی خبرو ته فکر کوم په ډېرو وختونو کې دوی غوږ نه نیسي، څنګه؟
زه فکر کوم دوی هم دلته بعضې نورې ستونزې شته دي، بعضې نور بعضې د ګوتو په شمېر بعضې کسان دي چې هغوی د فساد دپاره لمن وهي او غواړي چې دغلته ستونزې رامنځته کړي تر څو پورې د هر وزیر د دروازې تر شا ودرېږي او دروازې وټکي. لکه بېګام چې پارلمان کې دا موضوع یادېدله چې اول وزیران رد کړل او بیا وروسته خپله ولسي جرګې نه بعضې وکیل راغه خبرې کولې چې بیا بیا دروازې شاته ولاړ شي سره چې موږ رایه درکړو. نو دا د پارلمان هم بعضې ستونزې شته دي په عمومي لحاظ باندې، خو زه فکر کوم چې انشاءالله ولسي جرګه به دغه توپیر د دې تر منځ وکړي چې څوک مسلکي دي څوک مسلکي نه دي، او واقعا یو مسلکي وزیر لپاره به د اعتماد.
بله، د سیاسي چارو کارپو ښاغلی سمر سیرت کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې ښاغلی سیرت وویل که چیرته ولسي جرګه غواړي چې مسلکي کاندید وزیران ولري، نو دغو څو ورځو ته په کتو چې کاندیدانو خپلې طرحې وړاندې کړي دوی مسلکي کسان ښکاري. البته ښاغلی سیرت وویل چې ځینې ستونزې هم شته، د طبیعت په برخه کې هم دوی ځینو ستونزو ته اشاره وکړله. له ځینو ولایتونو څخه زموږ یو شمېر هیوادوالو اس ایم ایسونه هم لیگلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستول دي.
زموږ یو هیوادوال مجرول لوګر څخه لیکلی دي چې د کابینې په ټاکلو کې ولسمشر او اجرایي رئیس له قانون څخه سرغړونه کړې ده، د دوګونی تابعیت لرونکي وزیران یې مقرر کړي، نو حتمان چې دوی څه غواړي هغه به کوي، خپل جیبونه به ډکوي. دوی همداراز ویلي چې په درې ورځو کې د تابعیت لغو کېدل یوه ناشونی خبره ده. احسان الله له مزار لیکلي چې د ملت استازي باید د کابینې د کاندید وزیرانو د خبرو پر مهال د هغوی خبرې په جدي توګه واوري او منطقي پوښتنې مطرح کړي. حمید الله میرپور لاندراب لیکلی د افغانستان ټول خلک د ملي والی له حکومت ډیر پتمو، خو کوم کاندید وزیران چې انتخاب شوی دي هغه ډیری وخت په کمپاینونو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس لپاره په کمپاین باندې اخته، او هغه کسان چې مسلکی دي هغه د ملي وحدت یا ملي والی حکومت په کابینه کې نه دي موجود. تاسو هم کولای شئ د اس ام اس 1313 لاري چې د افغان بیسیم شرکت ملاتړی دی خپل اس ام اسونه په لیکلي بڼه باندې موږ ته راوستوي. ازادي رادیو ته غوښتا، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو د پولیسو رادیو ته. البته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په هیواد کې د لومړي ځل لپاره پولیس اف ام په نوم رادیو په 3.5 څپو باندې خبرونه پیل کړي. د وزارت چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویل پولیس اف ام رادیو په فعالیت سره به د پولیسو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان هم د پولیس اف ام له فعالیتو هرکلی کوي، خو وایي چې فعالیتونه باید د ژورنالیزم له اصول سره سم دوام وکړي. ناجی صافی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وزارت هڅه کوي تر څو د پولیس اف ام رادیو د فعالیتونو له لارې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ د پولیس اف ام رادیو د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې د دې رادیو له فعالیتونو څخه هدف د امنیت د تامین لپاره پولیسو ته د خلکو نږدې کول او د یو شمېر نورو ستونزو هوارول دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست محمد ایوب سالنګي وویل چې د دې رادیو فعالیت کولای شي چې د خلکو عامه پوهاوی د پولیسو د فعالیتونو او قوانینو په اړه زیات کړي.
رادیو پولیس همچنان مرجع خوب خواهد بود.
پولیس رادیو به یو خ مرجع وي د خلکو او پولیسو لپاره، سو خلک د پولیسو له دندو او مسؤلیتونو خبر شي. د امنیت د تامین او جرمونو د کشف په برخه کې هم ډېر ونډه لري. هغه پیښې چې خلک یې د ترسره کېدو د مخه ویني یا یې احساس کوي نو له پولیسو سره دې شریکی شي.
ښاغلی سالنګي هم درنګه ویل چې د دې رادیو له لارې خلک کولی شي چې خپل ستونزې مستقیما له پولیسو سره شریکې کړي. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا اوسمهال پولیس اف ایم یوازې په کابل او نږدې ولایتونو کې خپرونې لري، خو د دوی په وینا تر راتلونکي یو کال پورې به د دې رادیو خپرونې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټولو خلکو ته ورسول شي. د کورنیو چارو وزارت همدارنګه وایي چې د دې رادیو مالي لګښت 3 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې د دې وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان د پولیس اف ایم رادیو پرانیسته مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا رادیو باید د ژورنالیزم له معیارونو سره سم فعالیت وکړي. دو افغان خبریالانو نورالله ولیزاده او فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایجاد رادیو پولیس یو ګام مثبت است.
د رادیو پولیس جوړېدل د اطلاع رسونې لپاره یو نیک ګام دی. کولای شي چې دا رادیو یو مهم نقش ولوبوي او امنیتي مسایل له خلکو سره شریک کړي.
په نظر ما
زما په نظر د دوی کارونه د رادیو په فعالیتونو پورې تړلي. دا نیک کار دی چې خلکو ته قوانین تشریح شي، سو پولیس مسؤلیت لري او خلک باید ورسره سره ډول مرسته وکړي.
د محل په افغانستان کې شاوخوا سل ټلویزیونی شبکې، 150 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو یو شمیر افغان څېړونکي وایي پولیس اف ایم که چیرې خپل فعالیتونه په سم ډول مخته یوسي نو کولی شي چې د اطلاع رسونې له لارې د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن رانږدې او د جرمونو په سطحه کې کموالی راشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار لوود مخام تر وو ورځې په ونی کې خبرونه کوي. د مخام لوود د سهار تر پورې به آشنا رادیو په ټول افغانستان کې په هم دغه سپوچي ازادي رادیو خبرونه کوي. او ریډل شي د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه خوخه کړي، تازه خبرونه هلته شیبه په شیبه لويږي. همدارس د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پانه کې د هغو ریپورتونو لینکونه هم تاسو تر لاسه کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب پانه پورې تړل دي. د فیسبوک پانه پته د ازادي facebook.com/azadiradio او د پښتو پانی لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ولیکي. د امریکا ولسمشر براک اوباما نن نوې دلی ته ورسید. هندي چارواکو د دې سفر لپاره ځانګړي تیاری نیولې او هیلې څرګنده کړي چې د اقليمي بدلونو، امنیت او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه په خبرو کې مؤثر پرمختګ وشي. د دې سفر نور جزئیات فرشته دلالزی اوروي.
د فرانس پرس خبری اژانس وای دا چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د میرمنې توت هرکلی وکړ. د هند او امریکا په اړیکو کې د نوی پایل څرګندونه کولای سي. د امریکا د جمهوری ریاست په دوره کې دا هند ته د باراک اوباما دوهم رسمي سفر دی. دی به د هند جمهوریت د ورځې په مراسمو کې د هند حکومت مشر میلموي. د فرانس پرس په حواله د هند صدر اعظم ولسمشر اوباما ته په یوه رادیوي خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړي او شایي په نوې ډیلی کې خپل کور ته هم وروبولي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې 15 کاله مخکې هند ته په خپل لومړي سفر کې د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې غواړي دواړه هیوادونه د نړیوالو ستونزو په وړاندې په سترو ملګرو بدل شي او فکر کوي چې دا نظریه عملي شوی دی. د فرانس پرس په حواله د هند صدر اعظم نارندرا مودي له چین سره په مسایلو کې واضح دریځ غواړي او امریکا هم غواړي چې په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې تعادل رامنځته شي. ولسمشر اوباما د جمعې پر ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې باید خپلې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې تر هند شاته پاتې دی او باید د تروریستانو د ځالو د لمنځوړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. اوباما هم درس پاکستان ته خبر ورکړ چې باید هغه کسان چې په 2008 میلادي کال کې په ممبئی شهر کې په تروریستي حملو کې لاس لري عدالت ته ودروي. سره لدی چې په ورستیو کلونو کې د هند او امریکا روابط ډیر خواږه نه وو، خو ولسمشر اوباما یې د ټینګولو هڅه کوي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي تیر منی واشنگتن ته تللی وو. سپین ماڼۍ هیله څرګندوي چې هند ته د جمهور رئیس اوباما په دې سفر کې به د اقلیمي بدلون، دفاعي چارو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په خبرو کې پرمختګ وشي. دوی به پر سیمه ییز امنیت، د افغانستان پر راتلونکي او د اټومي انرژۍ د پراختیا په ارتباط هم پر همکاریو خبرې وکړي. فرانس پرس وایي دواړه رهبران شاید په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو موافقه وکړي. دوی به هم درز د نوې ډیلی او واشنگتن ترمنځ د دفاعي همکاریو هغه تړون چې ولسیزه مخکې رامنځته شوی دی نوی کړي. په هند کې سبا د جمهوریت ورځ ده او ولسمشر اوباما به د رسمي مراسمو لیدو ته ورسي. ویل سوي چې په نوې ډیلی کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. پولیسو په نوې ډیلی کې د لارو او سړکونو څخه سوالګر او د لاسي کراچیو چلوونکي لرې کړي او د موټرو تلاشي زیاته شوې ده. داسې ګڼل سوي چې ولسمشر اوباما غوښتل چې د تاج محل لیدو ته هم لاړ سي، خو د سعودي عربستان د پاچا د مړینې له کبله یې دغه پلان لغوه او هند ته خپل سفر یې یوه ورځ لنډ کړ. ولسمشر اوباما د سه‌شنبه په ورځ سعودي عربستان ته ځي او د دې هیواد د مخکنی پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود د مړینې په خاطر به د سعودي له نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد سره خواخوږي وکړي.
تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه او راپورونه واوریدل. په همدې سره رسیږو د دې نیم ساعت خبري برخې پای ته. خو له دوه نیمو نه وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې کیږي او په دغه د نیم ساعت چې د خبرونو او راپورونو لپاره ځانګړي شو د ولسي جرګې ته مو د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح په اړه باندې خبرې واورېدلې. همداراز مو واورېدلې چې د ملي شورا مخې ته مظاهرې روانې دي. البته د دې په اړه باندې چې کابینه باید ژر تر ژره د ولسي جرګې له خوانه د تایید رایه واخلي او نور د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. همداراز د سیاسي چارو کارپو سره مو مرکه هم درته خبره کړه. دا مو هم واورېدل چې د پولیس اف ام په نوم راډیو خپلې خپرونې د پولیسو د کارونو او د هغوی د پروګرام تشریح لپاره پیل کړی دي. اوس رسیږو دوه نیمو بجو ته. اقتصادي خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د څو ولایتونو بڼوالو څه باندې 300 د اوبو لګولو دستګاوي ترلاسه کړې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت یو صحافي مسؤل انجینر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دستګاوي په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې توزیع شوې ده. دغه سیمې چارواکي وویل چې د اوبو لګولو دغه دستګاوي هغو بڼوالو ته ورکول کیږي چې زموږ کې د اوبو تر سطحې لوړې دي او هغوی وړاندې خپلې کروندې د برقي واټر پمپونو په مرسته اوبولي. د کندهار ولایت سوداګري خونی چارواکي که وای چې د دغه ولایت شاوخوا 40,000 ټن انار بهرنی هیوادونو ته په غیر قانوني ډول وړل کیږي. د دغه ولایت سوداګری خونی عامل مدیر انجینر عبدالباقی ازادي راډیو ته چې دغه کار تر ډیره لدی عمل کیږي چې دغه ولایت د بڼوالو تولیدات هیواد نن مناسب بازار نه لري. نو موډي ول کچيري د کندهار بڼوالو ته د هیواد نن بازار پیدا سي، دغه انار به د افغان سوداګرو لخوا په قانوني ډول بهرنی هیوادونو ته صادر سي. د یادونې وړ ده چې دغه انار تر ډیره د افغانستان گاوند پاکستان ته په غیر قانوني ډول صادر شوی دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنوي ارزاقي موادو بي. یو اومنی پاکستانی بوجی اوړه 1350 افغانۍ، یو درنی منی بوجی ورج 2300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجی بره 900 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 200 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 400 افغانۍ. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لژنو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پله، یو یورو 45 افغانۍ 15 پله، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 80 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ دوسپله او زر پاکستانی کلداری 1500 به تابخانه.
د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د دریو کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسېدلې دي. څلورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په دې کسانو کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطر افغان، د اقتصاد وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحمان اوغلی، د کډوالو چارو وزارت لپاره کاندید سید حسین عالمی بلخی او د سوداګرۍ وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحیمی شامل دي. چارواکي وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. په یونان کې نن د دې هیواد عمومي انتخابات ترسره کیږي. انتخابات د ځای وخت پر 6:00 بجې پیل شول. 9.8 میلیونه یوناني وګړي په قانوني توګه اجازه لري چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل درې ورځني سفر لپاره د هندستان نوې ډیلی ته رسیدلی دی. او د پاکستان په جنوبي سیمه کې د وسلوالو د حملې له کبله د دې هیواد ګڼ شمیر سیمې بې برخه پاتې دي.
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د هډوکو ماتیدل یا کسر د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلونو د دردونو په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپایم او د اورتوپیدی د برخې ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش په سټوډیو کې دی. نو لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مهرباني مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل درانه سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. دوستانو، د هډوکو ماتیدل یوه جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. کله چې په هډوکي کې له حد زیات زور راشي، د هډوکي بڼې ته بدلون ورکوي چې دې حالت ته د هډوکي کسر یا ماتیدل ویل کیږي. د هډوکي د ماتیدو د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي چې درد د دې جوړښت له منځه تلل د هډوکي د ماتیدو نښې نښانې دي. تاسو اوریدونکي هم د یادې موضوع په اړه د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. 0999215 بله شمیره مو ده 0928225. تاسو ته یادونه کوو چې د خبرونې په اوله برخه کې د هډوکو د کسر په اړه غږیږو. په دویمه برخه کې بیا به د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلونو په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب بکتاش، که د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته د هډوکي د کسر په اړه که یو څه معلومات ورکړي.
بله، په اوله کې زه غواړم چې خپل هډوکي په باره کې محترم اوریدونکو ته معلومات ورکړم. اوله دا چې خپل هډوکي څه شی دی. خپل هډوکي هم یو د وجود د نورو غړو په شان دی، یو ژوندی نسج دی چې دا تر ټولو کلک دی او د خپل سو مهم وظایف دي. دغه جمله نه یو د خپل وجود ته د استقامت ورکول چې دا مونږ تاسو ولاړیږو یا کینو، د استقامت یا خپل ولاړوالی دا استناد خپل وجود ته ورکوي. دا یو وظیفه ده. بل وظیفه د حیاتي غړو ساتنه ده، لکه زړه، سږي او یا مغز یا دماغ چې په هډوکو کې دننه هلته هغه کیږي، ساتل کیږي. او بله وظیفه یې د وینې جوړول دي. د وینې کرویات خپله په هغه هم په هډوکو کې جوړیږي. او بله وظیفه یې د مهمو منرالونو خصوصا کلسیم او فاسفیټ ذخیره کول دي، چې دا هم د هډوکي وظیفه ده. او بل دا چې خپل اډوکي د عضلات وظیفه اډوکو پورې اړه لري. یعنی دا چې عضلات خپل چې کله تقلص کوي اډوکي سره خوري را خوري چې هغه کېږي. هماغه خپل وظیفه ده چې هر ځای زموږ ستاسو ګوتې یا لاسونه پښې او دا ټول خوځېږي او حرکت کوي یو معلوم نیت په لور. نو دا په مجموع کې یو خبره ډیره مهمه ده چې دا مونږ باید په دې باندې تعجب ونه کړو چې هډوکي ولې ماتیږي. تعجب باید په دې وکړو چې هډوکي ولې نه ماتیږي، ځکه چې سره د دومره مختلفو هغې باندې چې هغه راځي، مثلا ضربه راځي په هډوکي باندې یا زور غواړي یا یو ځینې موږ تاسو ټوپ کوو یا وزن اوچتو یا منډې وهو، په دې کې ولې د هډوکي نه ماتیږي. دا هر کله چې د هډوکي خپل یو خاص اندازې پورې زور دی، چې هغه اندازې پورې په ده باندې که کله فشار راځي دا دته مشکل نه پیدا کیږي. هغه توان لري چې هغه وزن په مقابل کې استقامت وکړي. د هغې اندازې نه چې کله دا هغه اوچت شو نو بس دا په کسر باندې مواجه کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی په لیکه کې لرو، د پښتنه اخلو بیا به راځو. نورو
ما د خپل مننه ده. غوښتنه جزما دغه پخې هډوکی د زنګانو ته ډېر زیات یخوي، نه پوهېږم چې ولې
درد لري د زنګانو.
سنې څومره ده؟ سو کلن یار.
ما غږ اورئ
تاسو؟ دوه کاله
به څه کار کوي؟ څومره وخت کېږي چې دا درد درته پیدا شوی ده؟ پړسوب هم لري؟
نه، پړسوب نه لري، خو درد ډېر زیات شدید درد لري.
یو زنګون دې که دواړه؟
نه، یو زنګون دی.
کله چې ډیر قط شي درد کوي یا دغه سه په عادي حالت کې ضربه خوړلې ده کوم وخت کې مچ خوړلې تاو شوې درنه هغه وخت چې دا را پیدا شوې ده څنګه را پیدا شوې ده درد پیدا کیږي کپ یو زنګون کې وی کف دواړو کې خو په هغه چته بیا هم دا ورور د اورتوپیدی د څنګه ډاکټر سایوانو ته مراجعه وکي چې هغه چته د زنګون عکس واخیستل شي او هغه نه بغیر ځینې ساختمانونه دي د دواړو د خپل زنګون د هغه چته د فاصله او لاندنی اډو کې ترمنس شمنس کې بولي نو هغه منسکونه کله کله ترزیز ویني او یا سیر کیږي هغه کې هغه مشکلات وي هغه نور معاینات ته ضرورت لري ان شاء الله
بلی صدیق کونړ ولایت نه سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم صدیق خان من غاوره په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو ډاکټر صاحب کچېره د مات هډوکې په خپل وخت درمل نه ونشي نو عواقب به ستاسو له نظره صحیح
مات هډوکې په مجموع کې هډوکې څو رقم هډوکې دي خو مهم دا دی چې سو اډوکی دی په وجود کې چې هغه د ماتیدونه پس کا په صحیح شکل باندې تداوی نشي هغه توریږي یعنی دام خلکو په اصطلاح د تتوروالی وای زموږ په حساب اډوکی باقی منده ځای مړکیږي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې غیر مسلکی کسان په دې باندې نه پیږي یو خو دا مشکل ده چې مثلا ما ته اډوکی که په داسې ځای کې یا دا غواډوکو د جملو نه وي چې د ماتېدو سره یې توروالی هغه ته منځته کیږي او دا سړی هماغه کس چې دی کوم هغه دایمي په توګه باندې هغه پاتې کیږي مایو پاتې کیږي او ځینې نور هغه دی کسرونه دی یا ماتوالی دی د اډوکو چې هغه که په صحیح توګه باندې زموږ په حساب ارجا نشي یعنی خپل اولین شکل ته را نشي دا بیا کوک جوش خوري نو هغې باندې کله چې هغه کوک شو نو بس بیا خپل وظیفه هم سم نشي اجرا کولی او که دا مشکل په پښو کې وي د لنډوالي مشکل ورته پیدا کیږي او هغې نه بغیر ځینې هډوکي دي چې په هغه کې مونږ په اصطلاح نن یونیان ورته وایي یعنی چې ځینې هډوکي جوش نه کوي او د هډوکي په منځ کې یو کاذب مفصل یا اضافي مفصل بل جوړیږي چې هغه هم په خپل ځای کې خوځي راخوري
بلی شریف الله خپلواک له هلمند ولایت نه پړي کوي السلام علیکم خیروسی مانه نه میره بانی وکه خپل واکسپ
جانسی خیر نه دا پشتنه ده چی زاده چه کپیم که کرد چه خوره که اومه دردم داری اگه سو چنده شی وقت نه دستی اپلاسی پا ماسی
خپل واکسپ رگ مو پریش و دقا بختنم لسر مطرح که پا بخینی سره
دا چې په پام باندې د خپل پیم کې او دردم کې چې خوراک کوم ګورې چې خرمه ده
ټایم کوي دا یو وخت مې کلک شي کوم څه یې هغه اوس دا سې کرپین توې چې کله خورا کوم
ډاکټر صاحب له تاسو نه کومه پوښتنه لري مې ربني
هغه چې کوم ځای مو کړپیږي هغه کوي
سوکھناستی
جامی مسالہ اکسلان د تبابت پیساب مربوط د سٹوماتولوجی مربوط کی گی او یا د جرعی واجہ او فاک چورتا ہوئی ام دی جامی تا دا غی مربوط کی گی خو پا مجموع کی اکو معلومات چا زل رم اغا با ضرور تا ہوئیم زینی وقت چه اغاوی دا پا ضربه بنده او یا اغی با دا کم تیز فشار بنده دا هم خپل یو مفصل لی مفصل لی او دا بل سرا دا کپسول پا واسطه او نور پیو ندی یا اغا دی غوخی دی چه اغای یو دا بل سرا نخلولی وی نیو لی وی سره په مغه نورمال حالت باندې په دغه ضربه یت شي باندې چې په هر مفصل باندې راشي د غوغه خو کې شاوخات د یاده کپسولې د وش کیږي نو هغه نه پس د مفصل چره د غیر ثابت کیږي یعنی د هغه په حساب انستیبل کیږي نو هغه هغه سره نو دا وی هغه سپاتې وی کله چې د باندې فشار راځي د اندازې نه د خپل هغه چې د مفصل نه وځي بیر تخپل زی تر راځي کړه پاره د د واج نه ده خو ک مشکل ونه لري درد ډیر ونه لري نو دا دغه سه ورته سه مشکل نه پیخو یعنی انده د فار سه نقص نه ورته کوي خو کبه د ځینی په عذاب نو بیا کېد شي چې د واج او فاک د جرایي ڈاکٹر صاحبان تد مراجا کی ان شاء اللہ شاغور ورتا د حل خلارا
بلے من ولی ولا زابل ولایتنا السلام علیکم
وعلیکم السلام جی خوی جوړ
ډیر زیات من میرا بنی وکي
تا ډاکټر صاحب سلام نو وای ما زاد خو څنګه خو یو لاس کاله کی زای یو مریض لرم د سټین پر سی بیا ډیر د وای په کوټه کې بیا د لیو ډاکټر ته نو ایتدا د سټ پر سن د اردو کوی بیا زای چې نه زین ز درو کول دا هم د مخ له شلم بی ولده غو شان سر
کوم ځای کوم ځای
ډاکټر ته وای دا د اردو کوم مشکل نه دا پسند وی
کوم ځای پټ سی کې زپ دغه باندې پونه شم په خیواری کې تکرار کې مشکل کوم ځای کې ده
ټول ساتیم پر سی کې بیا د کوټ ته نن بیا غو د وینې د ډېر ښه د غره کې ګولې را کې او د ادرار ګولې را کې دی او لغره مقصد بیا یو ډاکټر د لیرا ته لغې له نظر وته ډاکټر وای دا د اردو کوم مشکل دی تا ول د اردو کوم نه تاسو نه کړم ما نه کړو ساته شش بیا ته وای دا د شو کښ یار
سر مو پټ سی کې سر
اشاره واړم
سر مو پټ سی کې مخ خدا زوینه ټول مکمل پړسیږي د هغه نه ټول وجود مو پړسیږي صحیح زبر درته معلومات
ډیره زیاته مننه
خادر ته زباید وایم چې دا نه د اډوکو مسله نه ده د اډوکو مسله نه ده دا چې مکمل وجود ټول غوي پړسیدلی وي او یا نو دا مشکل ماغه د ګردو مسله چې د مخ کې ادونه وکړه لپس دا ماغه مسله امکان لري چې ولري او یا ځینې هغه مرز دي چې په مجموع کې وزایمه پړسو پیدا کوي نو دا د داخلی مربوط مریضی لري نو دا وروسته د داخلي محترم متخصص صاحبانو ته مراجعه وکي ان شاء الله چې مشکل لري په معایناتو باندې البته معایناتو دا شان ورته کوي او دا مشکل ان شاء الله چالي
بله دوستانو تاسو ته دا ونه کو چې د اورتوپیډي د برخي ډاکټر صاحب عبد الحسیب بکتاش را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکې یو اوریدونکو لرو سلام علیکم یوسف خان لکندار نه سلام علیکم میرا بنیو کا آزادی ریڈیو دار وختیا جوان شتمنی پروگرام ایمن غا گاورای ہاں دوی اڑی کا پریشو ڈاکٹر صاحب بکتاش آیا دا ویٹامین کمخت ہم وجود کی دا ہڈو کو دا ماتی دو یا کسر سبب کی گئی کنا
د ویتامین خو نه نور د منرالو کمښت کیدای شي. د ما مخکې ویل چې کسر کله چې د هډوکي د زور نه اضافه فشار په هډوکي باندې راشي د سبب د کسر کیږي. اوس د هر شخص خپل د هډوکي مقاومت فرق لري، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې او په لویانو کې چې هغه ډیر وي، مثلا سنې لوړ وي، دا ټول د هډوکي مقاومت پورې اړه لري چې دا د هډوکي مقاومت خپل د منرالونو د کلسیم، فاسفیټ او کوم هغه نه چې دا جوړ شوی دي د دوه د کمغ د وژن او د سن د لوړوالي نه چې د وجود میتابولیزم په دغه راکټه کیږي. نو دا هغه چې وی لکه چې د ځوان سړی اډوکی قوي وي په دغه بډاګانو کې، دا مثلا لکه می خو بیا په هغه کسانو کې چې ډیر ګرځي یا مثلا ورزش کوي یا فزیکی فعالیتونه ډیر دي، دغه اډوکی نسبت نور خلکو ته قوي وي. نو داغه مسله ډیر پکې مهم ده چې هم د خوراک هم د ورزش او د فزیکی فعالیت.
بلې، عبدالمجید له ننګرهار ولایت نه، سلام علیکم.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی
په برخور جوړ ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او ډاکټر صاحب یو سوال دی چې دا د کوم شي سره کېږي؟
ښه، هم دا یو پوښتنه دي. دا
او دا یو پوښتنه، مهرباني
وکړئ.
صحیح خبره ده. مخکې خبره ما مخکې د ټلیفون نه یادونه وکړله، بیا یې تکراروم. اډوکي که څوک غواړي چې اډوکي ښه قوي اوسیږي او زر د کسر سره مواجه نشي، هغه خلک دې باید څو شیانو ته غوږ ونیسي یا په نظر کې ونیسي. یو دا چې د ځوانۍ نه په منظم ډول باندې د فزیکی فعالیت وظیفه ده، چې دا مثلا که څوک سپورت کوي هغه بیله مسله، او یا که هغې نه بغیر د شپ روزانه پروګرام کې چې مثلا دغه چې ده د پښو تګ مزل کولو مسله ده، او یا هغه ده کوم کسان چې فزیکی فعالیت ډیر لري د دې خلکو اډوکي کلک وي، هغې نه بغیر د خپل د کلسیم د فاسفور د دې شیانو مسله چې خوراک پورې مربوط کیږي، او د کې شیدې، مستې، کورت، دا شیان ډیر مهم دي، خصوصا په اطرافو کې چې کوم اندازې پورې زما معلومات دی او زه خبر یم، هغه هلته د کوم خلک چې غواوي لري یا غل لري د کې د شیدې او مستې دا شیان ډیر نارینه ته ورکوي، او زنانه دې مسلې نه ډیر نه مستفید کیږي، یعنی هغه استفاده نه ور ځنه کوي، ځکه د هډوکي نازکواله یا اوستیوپروزس چې موږ ورته وایو هغه چې د د هډوکي کمزوري په دغه خلکو کې ډیره ده. نو زه ټولو او ته خویندو میندو ته چې زما غاګوري او هغوی غواوي لري، حیوانات لري، هغه لري، دا چې په مساوي اندازه د نارینهو سره دوی استفاده وکړي، ځکه چې دوی د دو مصرف د غونه ډیر، ځکه چې دوی هغه چې دي د دوه هډوکي د سن فلوړېدو باندې د هورمون په حساب د هورمونو د دخالت د وجې نه هډوکي ضعیفه کیږي. نو که دوی دغه مسله په نظر کې ونیسي، هډوکي به انشاءالله کلک وي.
بلې، انشاءالله. نو رزو یو بل اوریدونکي هم اخلو. محمد ظاهر له زابل. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. امه غاوریتو
مرحبا سلامه تا او تاسو ګران مېلمه د تاسو سره تاسو باندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا چې مریض لري مګا د مو کړی نه خو دې نو وته دای چې دای حالت نو د تاسو سره سم دا پښتنه د سیتو ته لازم دی په او په نورم محافظوي ډول باندې د دوا په ځای سړی څو کې نو بس لري روح پات
کوم ځای مخ کېږي
دا دامه تر دې نه تا کولی شي نو ته وای دا
زه په دې باندې فون شولم چې تاسو
کوم ځای دا غږ مو پرې شو بیا هم سر نه یو ځل مطرح کې دا سوال
دا دا د لوی ورون او د کښنی ورون په مابین کې د لوی بند
خا 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 د زنګون بند خی یعنی
زنګون د سیم پاره یو ولا شي زم یا په شوا شو کې زم خو دې
خا سن وسم را دې سو کالن یاس
ها ما زم نو تقریبا دوکم
50 کاله ها ډیر خزه بده برا کې تاسو معلومات درکم خا دا مسله یو لویه مسله ده چې یوازې په نارینه وو کې نه بلکې په زنانه وو کې هم رامنځته کیږي، خصوصا د زنګنو دردونه. دا یو بحث دی په دې باندې به لږ زرانه واچوم څو پورې شي بل
زموږ
وطنوال بیا هغه نیسي تماس نیسي. د زنګنو د درد په حساب دا چې کله چې سن لوړیږي تقریبا سلویخ پنده سلویخ پنزو سونا پورته کیگی پزنگانو که یه مشکل پیدا کیگی چه پی تی بی استلاح بنده ورطا استیارتروز است وی او پا عام استلاح بنده چه پا فارسی که ورطا سعیدگی ده مفصل خلق وی او پا پختو که ده مفصل و خوارل که دل یا دغه مسئله ده چه ده مسئله سو ریسک فکتورونه لری یعنی چه پا کم کسانو که ده آغا دیر پیدا کیگی یو دا مسئله خپل غزروف یا کوم د مفصل سطح چې دا د خوړل کیږي او د دغه د وجه نه چې دا تخریب کیږي بیا خپل اډوکی د اډوکی سره لګیږي او درد پیدا کوي دا اکثرا په هغه کسانو کې چې وزنونه ډیر وي په دې کسانو کې پیدا کیږي او په ډنګرو کې پیدا کیږي خدا په هغه وضعیت کې ده چې د خپل زنګنونه د وجود د وزن توان نور نه لري یا مثلا هغه په دروند وي د ودان د بدن وزن نو پدې کسانو کې دا پاغو کسانو کې بیا کم پیدا کیږي چې دی د زنګنو د عضلاتو فعالیت ډیر لري یا مثلا چې په دې کې ځینې سپورټونه دی هغه د کوم کسانې په نورمال ډول باندې کوي یا مثلا پیاده ګرځي یا هغه کوي خو چې وزن ډیر نه وي په هغه وخت کې دا ګرځي دا د خپل د ورون عضلات چې دي او لاندې د ساق عضلات چې د ورور ویلو یا د خپل د زنګانه شاوخوا عضلات دا عضلات که کله قوي وي نو دا خپل د دې مسئلې نه مخنیوی کوي چې دا مفصلونه یو د بل سره داسې هغه شي تخریب شي او یا خراب شي او که کله دا هغه شو سره تخریب شو دا مسئله ورته پیدا شول دا بیا سو درجه لري چې اولو درجو کې چې کم وي لکه د ورور چې ویل چې کله چې غونډې ته یا داسې په اوچت ځي باندې د ختلو په وخت کې ورته پیدا کیږي نو دی کولی شي چې داسې یو اوچت ځي کې کینی چې هغه چې دی دا د زنګون نه پښه خپله پښه چې ده دا د زنګون نه ښکته زړېدلې وي نو دی د خپله پښه سیده کوي او بیرته د پرېږدي قد کوي دی دغه سپورټ دواړو پښو ته د مثلا د ورځې دوه وارې چې دغه کار دی او یا دا مثلا یو لاس پنځه لاس ورځې چې تیر شو نیمه نیمه کیلو وزن د په دواړو پښو پورې وتړي چې مثلا یو خلطه کې د شګې واچوي په هماغه نیمه کیلو اندازه باندې د پښو په بندو کې د وتړي دغه تمرین د کوي دغه مسله د سبب د قوي کیدو د عضلاتو د زنګون کیږي او دا همدا پروسه ډیر مخکې زر مخې ته نیځي او که بیا په چا کې دا مسله ډیر وي هغه یعنی اخري تداوی بیا پخوا به داسې وي چې دا مفصل ته به جوش ورکولو چې نول قط نشي او په اوسني هغه کې سبب د تعویز د مفصل چې مفصل ورته بدلی
بلې په دې برخه کې ورسته اوریدونکي اخلو بیانو د خبرونې نیمه برخه کې
کنه د زما زم مفصل ورزوله د زما د څنګه سکرپې دي چې ولاړی زم او چې پر اټیا ته چې نن په منځ باندې دا صدا نشم کته ولا سکرپې چې درتي
او دا غي باندې څنګه کله قط کوي په سیده کولو کې قلف خنو پاتې کیږي تو چې داسې قلف پاتې شي کلک شي یعنی په اسانه نشي خلاصولی یا په اسانه نشي قط کولی داسې مسله خو نشته
یا هغه درد نه کوي چې داسې چې قط شي داسې زنګانه باندې په لمانځه باندې کښېنم پراته یا ته باندې نو بس داسې درد کوي چې یا داسې زنګون ولګوم داسې چې په ولاړ دا درد نه کوي داسې یا پلا درېږم بیا کښېنم دا پښه خو کته کته کیږي بس زه یې کړه پیا اورم
ښه بس صحیح شو سید زه درته معلومات
ده من ډاکټر سمیر باندې وکړه
دا مسله کله ما مخکې مم دا خبره وویله چې دا کله چې زنګون باندې ضربه راشي یو کوم تراوما ورته وارد شي دا د منسکو مسله چې کوم دا مخکې ما وویل چې د ورون د اډوکي او دغه نه د زنګون لاندې د اډوکي د دواړو اډوکي ترمنځ ساختمانونه دي ګرد شکل لري چې منسکو ورته وایي د دغه د سیر کېدو او یا کېدو سره دا مشکل پیدا کیږي چې دا پخه بیا په قط کې چې کله قط وي خلاصیږي او ځي پورې بیا لږ بند پاتې کیږي که بیرته خلاصی او تراقاری کوي غږ کوي او بیرته په قط کېدو سره هم دغه مشکل پیدا کیږي چې دا مسله قابل تداوی ده که دا منسک مثلا لږ اندازه پورې هغه قابل ترمیم و ګنډل کیږي که نه مکمل ایستل کیږي او د دنه بغیر دا کومه مسله چې ما مخکې یاده کړه د سرتیرتو یا د زنګانه د خوړل کېدو مسله په دغې سره هم د تراقاری وي خو که درد نه کوي ډیر قابل د تشویش نه ده او که بیا درد کوي هغه کوي نو بیا د اوټیپیډي او ډاکټر صاحب ته د مراجعه وکړي چې عکس ورنه واخیستل شي چې د پیشرفت درجه کوم هغې پورې ده او بیا ان شاء الله د تداوی وړ دی قبل.
بله ډاکټر صاحب بکتاش د دې خبرونه د لمړی برخي ورسته شیبه دی یوازې یو دغه وخت لرو کپ مجموع کې د معلومات ورکې وريدونکو ته چې د هډوکو د کسر څخه مخنیوي څنګه وشي باید
د اډوکې د کسر څخه مخنیوي خو هم د خپل احتیاط دی او رژیمونه او دا غدي خو مهمه خبره دا ده چې کله چې کسر واقع شو دوی څه وکړي. زه به په دغه مسله باندې لږ یادونه وکړم. کله چې اډوکې د کسر سره مواجه کیږي څو نښې نښانې لري. یو دا چې پړسو په غزي کې رامنځته کیږي، د رنګ بدلون دی چې هغه کې توریږي، هغه ساحه لږ مثلا دا کار ورته پیدا کیږي، بلکې لاس وهل شي د درد نه بغیر اکړپارې په لاس باندې معلومیږي. نو دا اډوکې د کسر سره مواجه شو، کله چې دا کسر پیدا شو نو کوم کسان چې په ساحه کې دي دغه سره مواجه شول، دوی باید داسې یو کار وکړي چې دغه د مات ځای د اضافه خوځیدلو نه جلوګیری وکړي. کور سره کومه تخته وه، چترې وه، اسا امسا وه، په ده باندې د پښه په یو ټوټه باندې مکمل صفه وتړي، او کور سره چې نه وه د مات پښه د جوړې سره وتړي، که لاس او لاس د هغې سره تنې سره وتړي چې دا ورنه نور ونه خوځېږي، بس بیا د هغې ته ډاکټر صاحبانو ته دې راولي او که اډوکې په دې شکل باندې ماتو چې دا اډوکې خپله د پوستکي نه راوتلې او زخم جوړ کړی و، دا د هغه چې دی د اډوکې د سیده کې کشت کې ازای د که هغه په خاورو په خټو په دې شهرو باندې کش شوی و.